سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپه پدېشوي تاسو موږ دا خبري مجله هم د شیبا پر ازادي رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پاش باندې ونه کتلې اوریدل شي پیل په خبرونو کو دا سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اقتصادي رکود د کاري فرصتونو کمواله او اوسنی ژمی په افغانستان کې په میلیونو کسان اغیزمن کړی دي. د کمیټې د افغانستان څنګه د نیکشنبه په اعلامیه کې ویلي چې د جګړې له کمیدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخامخ دی. دا سره صلیب نړیواله کمیټې ویلي بشري اړتیاوې څو اړخونه لري چې اقتصادي فکټورونه، طبي آفتونه او اقلیمي بدلونونه یې کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې په وینا افغانستان د دغو پیچلو چلنجونو او د میلیونونو کسانو د کړاو کمیدو لپاره اوږدمهاله حل لارې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو ویلي د بشري بحران، اقتصادي رکود، د بودیجې د کموالي او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسنادو افغانانو د ډله ییز اخراج له کبله ښایي روان ژمی له زیاتو ستونزو ډک وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وینیتسیار وایي دوی تیر کال تر 1500 د زیاتو کوچنیو او منځنۍ کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېرې د ښځو لخوا پرمخ بیول کېدل. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په خپل یک شبکې په خوانی ټویټر کې لیکلي چې کوچني پورونه د دغو تجارتونو خوندانو ته دا وړتیا ورکوي چې پر بشري مرستو یې تکیه کم شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او نجونې لزده کړو کار کولو را ګرځول شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی پرون ویلي ښځې کولی شي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدو پرته په هر دولتي پوست کې آن د لومړي وزیر په توګه کار وکړي. طالبانو په څه کم دوه نیمه کلنه واکمنۍ کې تر پنځوس زیات فرمانونه یوازې د ښځو او نجونو د محدودیتونو لپاره صادر کړي دي. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو پرون راپور کړی دی چې په نیمروز کې د طالبانو والی محمد قاسم خالد له سوداګرو او صنعتکارو سره په کتنه کې په بهرنیو اثارو د معاملاتو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. هغه ویلي دي چې د بهرنیو اثارو پر ځای باید راکړه ورکړه په افغاني وشي. تر دې مخکې راپورونه وو چې په نیمروز ولایت کې زیات معاملات په ایراني تومان کېدل. په ځینو ولایتونو کې هم په افغانیو د راکړې ورکړې د دودول لپاره سپارښتنې شوې دي. د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې پوځي څانګې پرون ویلي چې په غزه کې یو یرغمل شوی اسرایلي سرتیری د اسرایلو په هوایي حمله کې وژل شوی او ځینې نور یرغمل شوي کسان ټپیان شوي دي. د دې جبهې ویان ته له العربیه تلویزیون سره په خبرو کې ویلي دغه هوایي حمله وروسته له هغه وشوه چې د اسرایلو کومندوز واکونه د خپل برمته شوي سرتیری په خوشي کولو کې پاتې راغلل. د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې ویان نور جزئیات ورنه کړل چې دغه اسرایلي سرتیری کله یرغمل شوی او د غزې کومه برخه کې ساتل کېده. روس له هغه چې توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر ومه په اسرائیل حمله وکړه د 1200 کسانو د وژلو ترڅنګ 240 کسان یې رغمل کړل. د یو لنډ مهال اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لزګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې رغمل شوي کسان خوشی شول خو تر سلو زیات نور له هم رغمل پاتې دي. او په زرګونو کسانو پرونه د سربیا په پلازمینه بلګرات کې تر ټولو پراخ لاریون کې چې پټاکونو کې د درغلې او د ادا او پتړاو رابلل شوی و برخه واخیسته. دا د دسمبر میاشتې له 18 په سربیا کې له پارلماني او محلي ټاکنو وروسته د 14 پر لپسې لاریون و. دا ولسمشر الکساندر ویچوویچ ګوند په دغه ټاکنو کې د بریا اعلان کړی دی. په سربیا کې د پوزیسون ډلو د ټاکنو له نتایجو سره خپل مخالفت ښودلی او لاریونونه کوي. دوی د بلګرات په بیلابیل لو برخو کې پر سړکونو خندونه ایجاد کړی دي. تیرونه پر سوا سالون د يرغل وړلو له هڅې وروسته سباند دیش کسانو نیول شو. د سربیا د تاریخوال خلاف بنوم د اپوزيشن اونده ائتلاف او نورو ډلو په دغه ټاکنو کې د بینسمي او درغلې او ادا کړې وای. ل غونډي هواد بوسنیا هم په خټه سربیانو ته زمينه برابر شو چې دغه ټاکنو کې رأي وکاروي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې سره د مطالب کتلې اوریدل شي. وړاندې به په مجله کې سره واوري چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې شو بریدونو کې تاجکستاني او پاکستاني وسله وال ښکیل دي. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې په داسې حال کې وي چې پاکستاني چارواکي طالبان تورنوي چې په افغانستان کې ټي ټي پي ته پټنځایونه ورکړي دي. دا چې طالبان پاکستان او پاکستان په دې هېواد کې د بریدونو پړه بیرته پر افغان طالبانو چې تر شا یې څو اندلاملونه دي وړاندې درته په تحلیل او راپور کې وایو. بل پلو د طالبانو ویان د ملګرو ملتونو نوي تصویب شوي پریکړه لیک ته غبرګون ښودلی دی. دا چې په دې غبرګون کې چې د ملګرو ملتونو په نوي تصویب شوي پریکړه لیک کې د طالبانو په اړه باندې څه ویلي دي وړاندې درته په راپور کې جزئیات وایو. په خوست کې به د هغو کارګرو شکایت هم در سره شریک کړو چې کارونو لپکیوالی شکایت کوي. دا چې دا کارګر په کومو برخو کې کار کوي او د ستونزو او شکایت یې څه دی په دې اړه هم درته وروسته جزئیات لرو. همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درکړو که وخت پاتې شو. د سپورت ډګر ته مو هم لرو، ستاسو پیغامونه هم راغلي، نور مسالې به شته.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني يو. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وايي تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې شوي بریدونه تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو کړی دي. محمد یعقوب مجاهد نن یوې خبري غونډې ته د خبري کړی دي. ورزو امید زهر مل ته چې په دې اړه نور شو زیات راکړي.
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي واقع ته د طالبانو رسیدو وروسته په افغانستان کې د نننه ټولو شویو بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی دی. مجاهد نن په کابل کې وی خبري غونډې ته چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه جوړه شوې و وویل دا نشي ویل چې دې کار کې د دې هیوادونو حکومتونه هم لاس لري او کنه.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسی وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړې توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د دې وسلوالو د راتګ مخه ونیسي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړل او ویل د دوهې د هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. محمد یعقوب مجاهد د پاکستاني حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم غبرګونو خود چې وایي تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
موجود دی او پانه دی دا کوي دا موږ ردو او دا چې په دې اړه دی زموږ په مقابل کې یا د افغانستان په مقابل کې کوم ادعاوې لري دا بیا ځای بیا اساس دی او دا چې ولې کوي دا پوښتنه باید دی ځواب کړي.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې معلومات څرګندونه کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د وختو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحکیماتو د پیاوړي کولو خبره هم کړې. همدارول د پاکستاني پوځ د لوی درسیز په ګډون د دې هیواد ډېر لوړ پوړو چارواکو ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړې چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي په ډېرو کې افغان وګړي ښکېلو. فخکاره د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدي مسایلو له امله اړیکې ترنګلې ښکاري، خو ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې هم روانې دي. تازه د پاکستان دان ورځپاڼې خبر ورکړی چې تمه ده د راتلونکي جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والي مولا شیرین اخون اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستاني رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه ده روانه اونۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګون مشر مولا فضل الرحمن هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اواره خودل شوی دی.
امید زهر ملوه چې طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د څرګندونو په اړه باندې چې ویلي وو په افغانستان کې په تېرو دوه نیمو کلونو کې چې کوم بریدونه شوي دي پاکستاني او همدارنګه تاجکستاني وسلوالو پکې لاس درلوده. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي او نظامي چارو شنونکی اساق اتمر هم راسره په مجله کې دی. اتمر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلي. که په پیل کې د ښاغلي مجاهد د څرګندونو په اړه ته وایي، دوی ویلي چې په تېرو دوه کلونو کې چې کوم بریدونه افغانستان کې سره شوې دي پړې پر پاکستاني او دارنګ پر تاجکستاني وسلواله چولي کته هم په دې اړه جزئیات نه دی ورکړی چې کوم ډول پوری دغه وسلوال تړلې دي. لدی سره جوخت پاکستان هم تل تورونه پوری کوي چې کوم بریدونه چې پاکستان کې کیږي دا د افغانستان په خاوره کې تنظیم کیږي او له طالبانو یې په ځلونو غوښتنه کړې ده چې دغه ډول بریدونه مخه ونیسي یا ټي ټي پی د افغانستان کې پناځای ورنه کړي. دغه ډول تورنول د چې افغان طالبان پاکستان تورنوي وای چې د افغانستان په بریدونه کې پاکستانیان لاس لري او بل پلو پاکستان افغان طالبان تورنوي یا افغانان تورنوي چې په پاکستان کې په بریدونه کې لاس لري کیسه اصل کې څه ده؟ د دې تر شا د دې څرګندونو تر شا بلکم علت شته ده او که نه واقعا دغه څه چې دغه دواړه هیوادونه وای یا افغان طالبان وای پاکستاني وای سم روان دي.
مننه تاسو ته لیدونکو ته سلامونه. تاسو که دغه 15 کلن تاریخ ته وګورئ په سیمه کې یو مشخص هیواد دی چې هغه تروریستان روزلی دي مخصوصا هغه اسلام پالې ډلې دوی روزلی او ساتلی او دوی ته ټریننګونه او تحصیلاتو وسلې برابرې کړي. البته دا د دوی د هغه ستراتیژیک اهدافو په خاطر او په هغه وخت کې هم کله چې د افغانستان جهاد د شورویانو د یرغل په مقابل کې شروع سو دغه ډلې په پاکستان کې او مخصوصا په دغه قبایلي سیمو کې دوی غښتلي شول، دوی امکانات ترلاسه کړل. دا یو واضح خبره ده چې په سیمه کې دغه ډلې د ټولو هیوادونه د ازبکستان نه راغلل، د تاجکستان نه راغلل، د کشمیر نه راغلل، د بنګلادیش نه راغلل، همدغسې د افغانستان ځینې ورغلل. امکان لري د عربي هیوادونو نه، د غورانو نه او د چیچنیانو نه. دا ټول هغه ډلې وې چې په دغه قبایلي سیمو کې وساتل شوې، وروزل شوې، امکانات ورته ورکړل شوې. په دې وجه زمونږ دغه تیر حکومتونه څه د داود خان نه رانیولی، د داود خان د حکومت د جمهوریت نه تر دغه ننه پورې د دغه نه ځورېږي او کړېږي دغه ډلې.
په کچېرې پاکستان په خپل خاوره کې دوی ته ځای ورکړی و، څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له پخوا راهیسې افغانستان د دغې ډلو نه ځورېږي چې پاکستان کې روزل شوي دي، نو بیا دوی ولې بېرته د پاکستان په پاکستان کې بریدونه کوي؟ اوس د هغوی په ضد راپورته شوي علت دلته څه ده؟
ترهګرې ډلې او بنیادګرې ډلې مخصوصا اسلامي ډلې دوی لکه توره غونده دی چې لاس ته د هر چا په لاس کې و، هغه د خپل ګټو په خاطر هغه تورونه استفاده کوي. دا یو ابزار دی، یو وسیله دی چې هغه هیوادونه چې دوی غواړي خپل دښمنان پې وزوروي او په دې باندې دوی تهدید کړي، نو دغه ډلې دوی ساتي.
اتمر صاحب په بخیر سره ستاسو خبره قطع کوم. اوس چې پاکستان کې میدا کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې پټن ځایونه لري، ستاسو په ان باندې آیا واقعا طالبانو ټي ټي پی ته ځای ورکړی دی؟ دوی هلته روزل کیږي؟ دغه کوم میدا چې پاکستان کې پر ځای ده بیا؟
زه داسې فکر نه کوم. ګوري، ټي ټي پی یا هغه ډلې چې دوی د سیمې دي، مثلا د قبایلي سیمې دي، ټي ټي پی ټول د پښتنو او د دغه قبایلي سیمو دي. دوی افغانستان سره یا د افغانستان شرقي ولایاتو سره مشترکه ژبه لري، خپلوي لري، تګ و راتک لري. په دغه 120 کلونو کې دوی دغه تګ و راتک درلوده، دوی ځي، دوی راځي. زمونږ افغانان تللي دي، هلته اوسېدلي دي او راغلي دي، تللي دي. نو په دې ترتیب سره ټي ټي پي داسې مونږ نه شو ویلی چې دوی روابط نه لري. دوی روابط لري، تګ و راتګ لري، په سیمو کې دوی بلد دي، خلکو سره خپلوي لري. نو طالبان خو دا وایي چې مونږ هیچ چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د افغانستان خاوره د بل چا زد باندې وکاروي. دا خو یو تضمین دی چې دوی نړیوالو ته لګیا دی ورکړي. نو په دغه برخه کې کدوی که پاکستان شواهد لري که طالبان ته نه وړاندې کوي، دوی نړیوالو ته دې وړاندې کړي، خپل رسنیو کې دغه شواهد شریک کړي چې خلک پوه شي چې کم اوس خو ټکنالوژي دومره قوي ده او دومره پورته ده چې دوی کولی شي دغه ټول شیان مستند
کړي. په بخښنې سره وخت کم ده، که دا راته لنډو کې ځواب کړئ، دغه ډول ادعا وي چې د دواړو خوانه کېږي، افغان طالبان پاکستان تورنوي، پاکستان افغان طالبان تورنوي، دا اړیکې یو څه خړې پړې دي ستاسې په ان باندې، دا وضعیت به همداسې دوام کوي که نه؟ بالاخره لکه څنګه چې دغه ځینې پاکستاني چارواکو ویلي چې له انتخاباتو وروسته به فضل الرحمن افغانستان ته راځي، کابل ته به راځي، او همدارنګه ځینې د قندهار نه به چارواکي پاکستان ته ځي، دا ستونزه حل کېدلی شي؟ لنډه
دغه ډېر غلط لاره ده. ګوري د قندار والی د دی د خارجه چارو د وزارت کار کوي، او فضل الرحمن خو یو مذهبي مشر دی، نو هغه بیا ولې دغه ډیپلوماتیک روابط نه ساتل کېږي؟ ولې په تخصصي توګه په دې باندې بحث نه کېږي؟ ګوري دغه تګ راتګ زه نه وایم چې دا ښه ده که بده، لیکن دغه کسان تخصصي کسان نه دي، دوی د مشکل حل نشي پیدا کولی. بله خبره دا ده چې تروریزم په سیمه کې یو تهدید دی، دا د سیمې د هیوادونو په ګډه او مشترکه تلاش پورې ضرورت لري چې په سیمه کې دغه ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي، تر څو چې نه یوازې د ټي ټي پي بلکې دغه نورې ډلې چې دي د دې د مهار دپاره، د دې د کنټرول دپاره دوی یو اقدام وکړي چې دغه ستونزه په منطقه کې له منځه ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د سیاسي او نظامي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع د سرپرست وزیر محمد ملا محمد یعقوب مجاهد د څرګندونو په اړه باندې چې ویلي وو، په افغانستان کې په تیرو دوه نیمو کلونو کې کم بریدونه چې شوي دي د هغې پړی پر پاکستاني او همدارنګه تاجکستاني وسلوالو اچولې وه، بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه نوې تصویب شوې پریکړې کته خبرګون خودلې وای، د دوی سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. ورزو به د سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور څه یاد راکړي.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان په تړاو د تصویب شوي پریکړه لیک طالبانو ناخوښي ښودلې ده. امنیت شورا د خپلو دوه دایمي غړو چین او روسیې لخوا د ځانګړي همغږي کوونکي د ارزونې په تړاو د وخت او وضاحت غوښتنې او له دوی سره له مشورې پرته دا پریکړه لیک تصویب کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د چین او روسیې له دوه سپینو پرتا 2021 پریکړه لیک تصمیم کړ چې پکې د ښځو مشارکت، د ماشومان او اقلیتونو حقونه او همداراز افغانستان لپاره د یوې نوي استازي ټاکل او د یوې لارې نقشې جوړېدل پکې شامل دي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې چې پرون یې ناوخته خبره کړې ده، ویل شوي دي چې د افغانستان لپاره د یو بل اضافي ځانګړي استازي ځي ګمارنه غیر ضروري چاره ده. خبر پاڼه کې دا شوې ده چې د ځانګړو استازو د افغانستان لپاره نه یوازې دا چې کومه شخړه نه ده هواره کړې، بلکې وضعیت یې نور هم کړکېچن کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک کې د ذکر شویو مثبتو هڅو هرکلی کړی دی، خو دوی هم ویلي دي چې دا کړنلاره به د افغانستان د خلکو نه بدلیدونکي دینی قایت کلتوري ارزښتونه او ملي ګټو پر بنسټ ولاړوي. طالبان په داسې حال کې دي ملي ګټو خبره کوي چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته انجونې له ښوونځي راګرځولي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، او همداراز پر دوی د کار بندیز لګولی دی. او د طالبان حکومت په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو نه غوښتل شوي دي چې د افغانستان هر ډول پریکړو کې موجود واقعیتونه باید په نظر کې ونیول شي او د هغه په پرتلا باید پریکړه وشي. اخوال طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد هم یوې غونډې ته خبرو کې ادعا کړې ده چې د ملګرو ملتونو په ځانګړي امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د دل قوره د کاذبو اطلاعاتو ښکار شوې ده. همداراز د طالبانو یوې مخالفې ډلې هم د مقاومت جبهې نن په خپره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دغه پرېکړې لیک هرکلی کړی دی او زیاته کړې ده چې د امنیت شورا او نړۍ باید ډېر وخت د طالبانو سیاسي، مدني او نظامي مخالفانو نظریاتو او لارښوونو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت د سمون لپاره نوی پرېکړه لیک تصویبوي چې لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه بشري حقونو ته، په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته خوندیتوب او ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره مطرح شوي وړاندیزونو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
دا ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي راډیو سلر وشتا
اوس به هم یو نړیواله موضوع را واخلو. د اسرائیل وزیر بنیامین نتنیاهو له مصر سره د غزې ترانګې د سرحد د بیانولو خبره کړې ده. هغه ویلي چې د حماس توندلارې ډلې تر ختمېدو پورې به د اسرائیل عملیات دوام کوي. ورزو تفصیل له پدې راپور کې وروګورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له مصر سره به د غزې ترانګې د سرحد کنټرول بیا پلاس کې واخلي او د حماس توندلارې ډلې تر ختمېدو پورې به د اسرائیل عملیات دوام کوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم پرون شنبه ویلي چې د فلادلفیا په نوم حایل سیمه چې له مصر سره د غزې ترانګه پر پوله پرته ده باید د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو د حایل سیمې په باب دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د اسرائیل پوځ په غزه کې خپل پوځي عملیات سخت کړي او بنیامین نتنیاهو ویلي په غزه کې پیل شوې وسلواله شخړه شایي څو میاشتې نور هم وخت ونیسي. بلخوا د جرمني خبری اژانس خبر ورکړی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو یا IDF نن یکشنبه هم په غزه ترانګه کې پر ځینو اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. په کلابند سوی غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکیچ سره مخامخ دي ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري. دغو دفاعي ځواکونو ویلي چې جنگي جټ الوتکو یې د غزې په شمال کې پر هغو کسانو چې دغو ځواکونو ترورستان بللي تازه حملې کړي او په وینا یې د دوی پولیو ځواکونو د دغو وسلولو په ختمولو کې د دوی مرسته کړې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یوه وړکتون کې د منفجره وسایلو د کاشف او له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری اژانس په حواله د اسرائیل پوځ په خان یونس کې د راپورونو له مخې د حماس ډلې پر مرکزونو هم یرغل وروړی دی. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل یو چارواکی د شنبې په ماښام ویلي و چې د حماس ډلې استخباراتي مرکزونه هم په دغه ځای کې وو. د جرمني خبری اژانس د بل راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په غزې تړانګه کې تر اوسه څه باندې 8000 تروریستان وژل شوي دي. په همدې حال کې د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 8 په روانه جګړه کې په غزه کې 1,602 کسان وژل شوي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل.
په غزه کې مو د جګړې وروستي جزئیات اوریدل. اوس هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورځو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. که تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنئ. نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله او د غراز 19 کلنه لوبډله دواړه سیالۍ لري. د افغانستان ملي لوبډلې دویمه شلوریزه سیالي د کوربه عربي متحده اماراتو پر وړاندې پیلېدونکې ده. د دې سیالۍ پچه اچول شوې ده چې اماراتو لوبډلې ګټلې ده او دا ځل یې په خپله د توپوهنې پریکړه کړې ده. د افغانستان په یو لس کسیز نوملړ کې نن یو بدلون شته چې په لو آرډر توپوهونکو کې د آل راونډر کریم جنت پر ځای باندې توپوهونکی درویش رسولي لوبډلې ته ور اضافه شوی دی. او بل لور ته د افغانستان د نولس کلنې ملي لوبډلې لوبه د سویلی افریقا پر وړاندې جریان لري. د دې لوبې پچه بیا سویلی افریقا ګټلې وه، افغانستان ته توپوهنه ورکړې ده. افغان لوبډلو ټول لوبغاړي په یو سلو واویا منډو له لاسه ورکړي دي. اوس په ځواب کې د سویلی افریقا لوبډله توپوهنه کوي چې تر یو سلو شپږ منډو یې شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي. په افغان توپ اچورکو کې علامه محمد غزنفر درې او عربګل مومن دوه لوبغاړي سوځولي دي او یو وکټ هم فریدون داودزی اخیستې ده. دا درې اړخیزه لوبلړۍ ده چې د کوربه سویلي افریقا او ترڅنګ د هندوستان ترمنځ ترسره کیږي چې د جنوري تر لسمې نیټې به دوام لري. په دې سیالیو کې افغانستان خپل لومړۍ سیالي هندوستان ته بایللې ده او دا یې دویمه لوبه ده. افغان کرکټ بورډ ویلي وو د دې لوبلړۍ غټه موخه دا ده چې غواړي له دې لارې د روان نولس کلنو ځوانانو نړیوال جام ته چې په 2024 زیږدیز کال په لومړنۍ میاشت کې پیلېږي ملي لوبډله چمتو کړي چې لا هم هغه سیالیو ته لوبډله نه دی اعلان شوی. او په کابل کې د وزلوبي د پنځم پړاو سیالیو نن چې کومې لوبي ترسره شوې د دویمې مرحلې د اتو غور لوبډلو سیالیو په پړاو کې کندهار و د درې پر وړاندې بلخ ته، کندوز دوه د یو پر وړاندې بدخشان ته، او سمنګانو یو د صفر پر وړاندې بغلان ته ماتې ورکړې ده. دا سیالۍ د کابل په حضوري چمن کې ترسره کیږي او د دې پړاو نه به څلور غوره لوبډلې نیمه په لوبې ته ووځي او بیا به د نیمه پایلو به ګټونکي پایلو بسره ولوبي.
ډیره زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختیار ساحل و چې د سپورت لټګریم خبر کړو.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
اوس به هم خوست تور شو د هغه کارګرو په اړه باندې چې د کارونو د پکېوال نه شکایت کوي. د دوی ستونزې به در سره شریکې کړو. خو یادونه کوو چې د افغانستان په وخت د ماخام لوترتو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په دې خبرې کوو چې تنفسي ناروغۍ په دې وروستیو کې ستاسې په سیمه کې څومره ډېرې شوې دي. کولای شي از موږ سټوډیو ته د ماخام لوترتو په دغه شمېره 00 400 درویشت 201 یولس زنګ ووهئ. اوس هم ورځو د راپور ورو وګورو په همدې سره زموږ مجلم پایت رسیدي.
د خوست د اوشمیر نور سرحدي سیمو پشان د ګربز ولسوالۍ اوشمیر اوسیدونکو هم چې په غریزو سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزلین صنعت بوختي او خپلې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره له دې چې مزلین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزلین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي.
پیزا دومره ډېر تکلیف لري. همدا یو پیزا چې کې ګردې ورځو په ګوره ملا نوسوې ملا د شیاله وي وینه د باند وي یا نه بعد سل ریپاکۍ کال دورې و نیم شله کال دورې په دا مونده والا میش ډېر مشکل دی چې خلخونه وسطي کبیلې.
په خوا چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزلینو توکو کارونه ډېره وه. د ناستې لپوزې نیولې بیا تر نورو کاریدونکو توکو پورې ډېره برخه یې د مزر وه. خو اوس وخت مزلین پړي کټبونونه او د کټونو پوزې ډېر کاریږي.
میش د پیزې کې د پلورې د نیکه د وخت نه میش خورخونې په دستوتي د پخای وخت نه پیدا یي. میش ته د پیزې کاروبار کې توجه ډېره وي.
په خوست کې روڼاندي او مدني فعالان وایي کچېرې د مزلین صنعت ودې او پرمختیا ته پاملرنه ډېره شي او صادرات له سوداګریزو اصولو سره برابر شي ممکن د دې برخې کاروباریانو ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي.
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کاربون پوزي ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي ترڅو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان باغ تریزیو شمال لکړو موساخېلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنیو سیمو اوسیدونکي له پېړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي شکرونه شکرۍ سوزي د ناستې پوزکي د لمانځه مسلې کوري جاروګانې مزرین پړي او کډګونونه پیي خو بیا وچ مزري د سفنګ لپاره کاروي.